بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 28 او 29 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتبار ورځ یکشنبه د 1399 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 28مه د 1442 هجري قمري کال د جمادی ثانی دریمه او د 2018 میلادي کال د جنوري 12مه نیټه ده. په دې اوسات خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د پیغمبر اعظم 45 نومې مشکونو او د ایران د توغندي قدرت د نندارې په اړه ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د تلپاتې خوشبوی نومې اونیز پروګرام نننۍ برخه دراورو. بیا هم د اسلام د ګران پیغمبر د لور حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت په مناسبت ځانګړی پروګرام هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنې پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسه ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د اټومي انرژي د ادارې چارواکو ویلي دي د ایران د ملت د حق او حقوقو په سر له هیچا سره ساز باز نه کوو. په افغانستان کې د راتلونکو حکومت لپاره اروپایانو دسیسې جوړې کړې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو په ضد تاوتریخوالي نه بخون کې دي. او مایک پمپیو د امریکا د تاریخ تر ټولو بدتر او کرغړن خارجه وزیر دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیزې په مناسبت تسلیت ومني. د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګرانې او قدرمنې لور حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت په شپې د ویر او ماتم دستوري په درست ایران کې ترسره شوی، او د ایران ولست دغه پاکي بيبي له سیرت په خبردا سره خپل روح او زړونه خړوب کړی دي. دا تهران په امام خمینی امام باړه کې هم په دې مناسبت په دریم شپه هم د اسلامي انقلاب د معظم لار خود پښتون سره دستوري ترسره شوی، او د مظلومې بيبي د سیرت او مظلومیت په اړه ویناوالو ویناوې وکړې، او د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د مانوي او روحاني شخصیت او د هغې بزرګواري د عبادتونو او دعاګانو چې د درستو انسانانو لپاره بلګدي د درستو انسانانو لپاره یو ژغورونکي وسیله بللې ویلې دي. دعا او برکتناک توسل لا انحرافاتو لړزنتیاو انسان ژغوري. د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیزې په مناسبت د تهران ریډیو درست کارکونکي هم د نړۍ درستو پتمنو انسانانو په تیر بیا تاسو خوږو اوریدونکو ته د زړه له کومې تسلیت وایي. د ایران د ملت د حقوقو په سر له هیچا سره معامله نه کوو. زموږ خبریال راپور راکړ، د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د ادارې بیګا د درو اروپایي هیوادونو د اعلامیې په جواب کې یوه بیانیه جاری کړې چې پکې ویل شوی دي دا تهران په څېړنیز ریاکټر کې د استفادې لپاره د پرمختللي سونګو یا اسلیسایډ له تولید سره د ایران د ملت د حقوقو خوندیتوب او د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون په ماده کې درج د فلزي یورانیمو د تولید کارخانې موضوع دوه بشپړ جلا موضوعګانې دي. په دغه لامه کې راغلي دي دغه ادارې تر دې د ماده اټومي انرژي د نړیوال قانون د څلورمې ماده موضوع د فلزي یورانیم د کارخانې د پلانونې د پښتنو اطلاعات اژانس ته نه دی وړاندې کړی چې البته الله لازم تمهیداتو له ترسره کیدا او دغه اکشن په قانون کې پټاکل شوی وخت کې به ترسره کړی. د ایران د اټومي انرژي د ادارې په اعلامیه کې روښانه شوی ده د پرمختللي سونګو یا اسلیسایډ د تولید پروګرام همغه شان چې د اژانس په وروستي راپور کې راغلی دی په لومړي ځل دوه کاله مخکې اژانس ته وړاندې شوی او په دغې موده کې هم په څو مرحلو کې د اطلاعات بشپړ شوي او نهایتا د پلان شوي پښتنو اطلاعات یا ډی آی کیو اژانس ته لیږدول شوي دي. دغه راز په اعلامیه کې ویل شوي د اتیامې لسیزې په پیل کې په هغه راپور کې چې په هغه وخت کې د اټومي انرژي نړیوال اژانس ته وړاندې شوی تر مقدماتي حده او په لږ اندازه د سولیزو او دود مصرف لپاره د فلزي یورانیمو د تولید په اړه څېړنې او پراختیا ترسره شوي. دا توضیح چې د سیلیسایډ سونګو د تولید په بهیر کې فلزي یورانیم یو معیاني محصول دی چې په دغې مرحله کې له دریدا پرته په تولید کې سملاسي پرمختللي سونګ یا سیلیسایډ تولیدیږي. په دغې لامې کې هیله ښودل شوې ده چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس په خپلو راپورونو کې د غیر ضروري جزئیاتو له یادولو ډډه کولو سره د ناسم تفاهم د زمینو د رامنځته کېدا مخه ونیسي. د جامع نړیوالې اټومي موافقې اروپایي لوري یا اروپایي ټرایکا انګلستان، جرمني او فرانسې پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې د ایران په وسیله د فلزي یورانیمو څخه د استفادې لپاره هیڅ باوري توجیه نشته. البته په دغو فعالیتونو کې دا یوه عادي چاره ده چې د اژانس پلټون کې پرې ښه پوهیږي او اروپایي ټرایکا هسې د پلمو په لټولو پسې ده. ایران به د امریکا د غیر قانوني اقداماتو په ضد نړیوال عدالت ته شکایت وکړي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پرون په رسمي توګه امریکا ته خبرداری ورکړې کا په نړیوالو ارګانونو کې د ایرانیو ډیپلوماټانو په ضد خپل غیر قانوني اقدامات ونه دروي نو له دغه هیواد به نړیوال عدالت ته شکایت وکړي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی په دغه رسمي یادښت کې چې په تهران کې د سویس سفارت له لارې امریکا ته لیږدول شوی امریکا ته خبرداری ورکړل شوی چې که خپل غیر قانوني اقدامات ونه دروي نو په جدي توګه به یې نړیوال عدالت ته وکاږي او د خپلو حق او حقوقو به دفاع وکړي. هغه روښانه کړی دا د امریکا حکومت یوه موده کېږي چې د نړیوالو حقوقو او قانونونو په خلاف ورزه سره یې په امریکا کې د نړیوالو ارګانونو په دفترونو کې د ایرانیو ډیپلوماټانو د هغوی کورنیو لپاره مشکلات راولاړ کړي دي او دغه اقدامات د ایرانیو او څو نورو هیوادونو د ډیپلوماټانو په کاري چارو کې د خنډونو لامل شوی دی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی په ډاګه کړی ده د امریکا حکومت د څو نړیوالو ارګانونو د کوربه په توګه له خپلو ژمنو سره سره هیڅکله هم ښه کوربهتوب نه دی کړی او د ملګرو ملتونو د تاریخ په اوږدو کې د نورو هیوادونو د ډیپلوماټانو د کورنیو غړي کړولي او ځورولي دي چې د نړیوالو قوانینو ښکاره او څرګنده خلاف ورزي ده. په افغانستان کې د راتلونکي حکومت لپاره اروپایان دسیسې جوړوي. زموږ خبریال د تلو نیوز له قوله راپور راکړ لویدیځوالو په افغانستان کې د موقتی حکومت جوړولو لپاره یو پلان جوړ کړی چې قدرت د طالبانو او جمهوري نظام ترمنځ برابر وویشي. د دغه راپور په اساس د ځینو سرچینو په وینا په دغه پلان کې راغلی دي د دغې موافقې له لاسلیک کېدا وروسته به د یوه هغه اسلامي حکومت تر جوړېدا پورې چې د انتخاباتو له لارې وټاکل شي موقته حکومت د افغانستان د اداره کولو مسولیت په غاړه ولري. د دغه پلان په اساس اجرایي اداره به د ولسمشر، لومړي وزیر، پارلمان او قضایي خپلواکه قوې د افغانستان د موقتی حکومت درې اساسي برخې وي او د اسلامي فقه عالي شورا د اساسي قانون د برابرولو، د ملي پخلاینې د کمیشن، د اوربند پر عملي کېدا د څارنې او د کډوالو د بیرته ستنېدا او دغه راز د دغه هیواد راتلونکي حکومت د نورو مهمو برخو لپاره د چارو برابرونکو کمیشن شمیرل کیږي. د دغه راپور په اساس د افغانستان د موقته حکومت ولسمشر او لومړی وزیر افغان لوري ټاکي او د امنیتي، دفاعي او مالی ارګانونو په شمول درست اساسي ارګانونه د جمهوري نظام او طالبانو ترمنځ په برابر ډول ویشيږي. دغه راز د دغه پلان په دوام کې راغلي دي چې پارلمان به 340 غړي ولري چې په هغو کې 250 اوسني غړي هم شامل دي او څلور اتیا نور غړي به طالبان معرفي کړي. په همدغو شرایطو کې د افغانستان د مشرانو جرګې په 102 غړو کې به هم 34 د طالبانو په وسیله، څلور دیش د جمهوری نظام په وسیله او څلور دیش نور هم ولایتي شوراګانې وټاکي. د افغانستان قضایه قوا به هم نه غړي ولري چې څلور به طالبان، څلور نور به د اوسنی حکومت او یو بل غړی به هم ولسمشر منصوب کړي. د امریکا حکومت مو دی چې په افغانستان کې د موقته حکومت لا پلان ملاتړ نه کوي، خو په کابل کې د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد تایید کړی چې له دغه پلان سره موافق دي. د افغانستان په لوګر کې د طالبانو 9 مهم شخصیتونه وژل شوی دي. نه خبری اژانس راپور ورکړ. د افغانستان د لوګر ولسوالۍ په محمد اغې ولسوالۍ کې د طالبانو نومول شوی ولسوال او د څو ځانمرګو په شمول 9 مهم طالب غړي د کمانډوزو پولیسو په عملیاتو کې وژل شوی دي. راپور ښیي د لوګر ولایت د پولیسو د قوماندانې ویندوی شاپور احمد زی پرونه وخته ځایي رسنیو ته ویلي دغه وسلوال طالبان د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون شار کلی کې د مخکې اطلاعاتو په اساس په عملیاتو کې ګیر او وژل شوی دي. احمد زی ویلي دغه ولایت کې په 13 ورځنیو پاکونکو عملیاتو کې د طالبانو 3 مهم مرکزونه او یو شمېر نور پټن ځایونه تباه شوي او څه د پاسه 50 ماینونه او بمونه هم کشف او شنډ کړی شوي دي. د افغانستان په شمال کې د 209 شین کلی اردو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کندهار کې د 300 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکړی چې نیت یې درلوده په فوجي پوستو یرغلونه وکړي. دغه راز په فاریاب ولایت کې هم د طالبانو پر مورچلو په حملو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان شوي دي. دغه راز په یو بل خبر کې ویل شوي په هرات ولایت کې په یو کور د اوان ګولې لګیدلې چې لامل یې یو ښځه وژل شوي او یو لس نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلی دی په 13 ولایتونو کې د طالبانو او افغان فوجي مامورانو ترمنځ په 13 ساعتونو کې سخت نښتې شوي چې ځینې تر دې دمه دوام لري. په پاکستان کې پر افغان کډوالو شوي جنایتونه نه بخون کړي. زموږ خبریال د اوا خبری اژانس لکول راپور راکړ. د افغانستان د هرات ولایت مدني او فرهنګي فعالانو د څه مودې مخکې هغې پیښې په غبرګون کې چې د پاکستان په بلوچستان صوبې کې په مچ سیمه کې له 11 افغان کارګرانو سرونه غوڅ کړی شوی وو، دا یو ستر جنایت او غیر انساني کار بلل دی. د هرات ولایت انسان دوستۍ مدني ټولنې په دغه ولایت کې د مدني ځوانانو او فعالانو پښتون سره د افغان کډوالو په ضد ګاونډي هیواد د تاوتریخوالي په خاطر د عدالت او محاکمه کولو سیمینار جوړ کړ. د هرات د مدني ټولنې د مشورتي چینل مشرې میرمن حلیمه پژواک په دغه سیمینار کې په خپلې وینا کې د دغه سیمینار مخه په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالو د حقوقو د اخیستو غوښتنه بللې او ویلې دي هغه ګاونډي هیوادونه چې افغان کډوال پکې ژوند کوي باید تاوتریخوالي ورسره ونه شي. هغه ویلې د هغو حق غوښتنو او تاوتریخوالو په وړاندې چې ترسره کیږي د افغانستان حکومت هم ګرم دی، ځکه په پیل کې باید د هیواد په داخل کې د ملت لپاره د ژوند تیرولو شرایط برابر کړي او په هغو هیوادونو کې چې افغان کډوال پکې ژوند کوي د خپلو خارجو د حقوقو دفاع وکړي. همدارس بل ویناوال مولوی محمد رحیم شهریار هم ویلی تاوتریخوالی په اسلام او نړیوالو قوانینو کې منع شوی او باید کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالو مخه ونیول شي. د افغانستان د سولې د بهیر په باب وړاندوینه نه شو کولی. تسلیم خبری اژانس راپور ورکړی. په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دې خبرې په کولو سره چې اسلام آباد طالبان قانع کړي څو د خبرو اترو میز ته حاضر شي، ځکه د افغانستان جنگ هیڅ فوجي حل لار نه لري ویلی دی. پاکستان د افغانستان د جنگ لپاره د سیاسي حلارې د موندلو او د سولې د بهیر د سنولو لپاره دغه هیواد له مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره په تماس کې دی. البته د افغانستان د سولې د بهیر په باب وړاندوینه هم نشو کولای. او مایک پمپیو د امریکا د تاریخ تر ټولو کرغړن خارجه وزیر ګڼل شوی دی. د ان خبری اژانس راپور ورکړ. د امریکا اصلي خبرونه د فرد کپلان په قلم سره لیکلی دی. مایک پمپیو د امریکا د خارجه وزیر په توګه په خپل 2 کاله 9 میاشتنی ماموریت کې هیڅ کا هغه کار چې د امریکا ارزښتونه، امنیت او یا د اوسنی حکومت سیاستونه یې پیاوړي کړی وي نه دی کړی او داسې هیڅ رول یې هم نه دی لوبولی. هغه د دې خبرې په کولو سره چې د مایک پمپیو لپاره د بشرمه ستره او اوږده تاریخ رقم شوی دی ویلی دی. هغه په اگست میاشت کې پر ملګرو ملتو د بونو واچول سو په ایران د دوه وسلو خرڅلاو بایکاټ کړی چې په دې زمینه کې امریکا د امنیت شورا یوازې یو وړوکی ډومینیکن جمهوریت یې ملاتړ کړی او نورو 10 غړو هیوادونو یې مختور کړی چې له امله یې په درسته نړۍ کې امریکا په شرمونو شرمېدلې ده. دا د دې مهال خبرونه. سیاسی تبصرہ دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوریدن کو سم د ایران د سپاه پاسدارانو د پیغمبر اعظم 15 نومي مانوري او د ایران د توغندي قدرت د ننداري په اړه تفسیره دراورو فوجي ګواښونه امنه پیدا کول د اسلامین خلاف د کامیابی له همغه پیله د اسلامی جمهوریت نظام د پرزولو لپاره د دښمنانو د یو ستراتیژیک انتخاب توګه مطرح دي دغه ګواښونه د تپل شوی جنگ او د سپیشلی دفاع پاتو کلونو کې د دښمنانو د ماتې لا دوران د ایران په تیریدا سره لا زیاتې پیچلې سطح ته وده موندلې او د ایران د فوجي قدرت د کمزوري کولو او د زیان منولو په مخې سره د وسلو له اوږدمهاله بندیزونو سره په یو وخت هم هغه راز دوام لري څرګند ده چې دغه سیاست په مقابل کې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره یوازنی منطقي انتخاب په کورنیو ظرفیتونو تکیه کول او د ګواښونو په مقابل کې لا پیاوړتیا ده د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د درستو قوا او ستر قومندان حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د کوم د خلکو د 55 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې د 19 نیټې د تاریخي پاتون د کلیجې په مناسبت د خپلې وینا په یوې برخه کې د صدام رژیم د هوایی حملو په مقابل کې د هیواد د بیوسه د تراخي تجربه په یادولو سره د اقتدار او امنیت په موضوعګانو باندې په ټینګار سره روښانه کړی ده ایران په هغو شپو ورځو کې په تهران او نورو مختلفو ښارونو د توغندیو او بومونو ورېدو په وړاندې کمزور او بے دفاع وو او اسلامی جمهوریت حق نه درلوده چې په دغو حالاتو کې د هیواد ساتنه وکړي نو ځکه د ایران یو مهمه دفاعي برخه د توغندوی دفاعي توان درلودل دي چې د مخنیوي په باس کې یو ستراتیژیک اهمیت لري په توغندوی ډګر کې د ایران د قدرت او قوت د یوې برخې ننداره پرون د جمعې په ورځ د جمعې او شنبه په ورځ د پیغمبر اعظم 15 نومي مانورې په لومړنۍ او دوهمې مرحله کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د هوا فضا ځواک د توغندوی او ډرونز الوتکو ترکیبي عملیاتو په اجرا سره وشوه د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو عمومي قومندان جنرال حسین سلامی د دغو مشکونو ترڅنګ ویلي دي د دغو مشکونو او مانورو پیغام د اسلام د دښمنانو په مقابل کې لا ملي حاکمیت دفاع او د اسلامي جمهوریت مقدس نظام او ارزښتونو د ساتنې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اقتدار او کلکه هو اراده او هوډ دی د ایران د اسلامي جمهوریت بنیادی ساينس د بهیر په دوران کې د بالیسټیک توغندیو په پلانونو او جوړولو سره فوجي مخنیون کې قوت د رسیدو په لاره کې یو لړ اوچت ګامونه پورته کړی دي د امریکا نېشنل انټرسټ نشریه د ایران د توغندوی توان منې په جاجونه کې په دې ټکی اعتراف کړی چې ایران په سیمه کې د امریکا او د هغې د انډیوالانو د فوجي قدرت په مقابل کې مخکینه نه انډول وخت وضعیت ګډوډ کړی دی اوس په قطعي توګه ویلی شو چې دود ستراتیژیک انډول د ایران په ګټه بدل شوی دی نو بس په همدې اساس امریکا اروپا او د هغوی سیمه ییز انډیوالان د توغندوی توان د محدودولو لپاره په ایران د دباو د اچولو په فکر کې شوي او هڅه کوي چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې په خلاف ورزه سره په خپل اند د نوو شرایطو په تپلو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د توغندوی قدرت موضوع د خبرو اترو میز ته وکاږي یو داسې هدف چې په هیڅ ډول حالاتو کې به پوره نشي د ایران توغندوی ظرفیت له یرغل څخه د دښمن ډډه کولو د اغیز شیندونکي فوجي دفاعي او یرغلیز مخنیونکي قدرت لرلو نه ده د دغه اندازې فوجي قدرت اهمیت چې په دفاعي صنعت کې له اساسي ساینسي ټیکنالوژي سره مل تحقیق او ودې په نتیجه کې ترلاسه شوی دی په قطعي توګه د دښمن په محاسباتو کې ټاکونکی رول لري دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ
د تاریخ پانه ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی اومنی. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې له دریمې نیټې او د 2021 میلادي کال د جنوري له 12 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه یو دیرش کاله پخوا د 11 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په دریمه نیټه د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ګران لور او د حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام قدرمن میرمن حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها لیوالند عمر ورسته په شهادت ورسیده. د اسلام د قدرمن پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د رسالت لا پیلیدا 15 کاله ورسته د هغه حضرت قدرمن میرمن بی بی خدیجه کبرا سلام الله علیها یو لور وزیږوله او د خدای ګران رسول د هغې نوم فاطمه کی خود. د قدرمن بی بی له ماشومتوب د خپل پلار او د اسلام د قدرمن پیغمبر تر لارښوونې لاندې له لوړو الهي معارفو سره بلده شوه. په دې ډول بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د وحی په کور کې پښتون سره د کمال او معنویت لوړې درجې ترلاسه کړې. د قدرمن بی بی د خدای پاک د درگاه له هغو خاصو کسانو څخه و چې د الهي علومو له سرچینې څخه یې پریمانه ګټه پورته کړه. هغې قدرمنې له وادې وروسته هم د حضرت امام علی علیه السلام له مهربانۍ نه په ډک کور کې د هغه حضرت تر څنګ چې د عدل، انصاف او تقوا یوه غوره بیلګه وه، د ټولنې د پیښو په وړاندې د یوې میرمن، مور او مسؤول انسان په توګه ارزښناک رول ولوباوه. حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها په خپل ټول ژوند کې سخاوت، سرشیندنه، صبر، زغم، قناعت، د خدای پاک عبادت او له بېوزلو سره مرستې په ډیر ښکل شکل کې څرګندې کړې او د حضرت امام حسن علیه السلام او امام حسین علیه السلام په څیر تاریخ جوړونکي او ستر انسانان د هغې په لمنه کې وروزل شول. د اسلام د قدرمنې بی بی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت په مناسبت د تسلیت په وړاندې کولو سره د هغې قدرمنې بی بی یوه ارزښمنه وینا نقلوو چې فرمایي: څوک چې په پاک خدای او د قیامت په روح باندې ایمان لري، په کار دی په ژبه غوره او ښکلې خبرې ادا کړي یا چوپتیا اختیار کړي، ځکه چې پاک خدای نیک، زغم لرونکي او پاک لمن انسانان خوشوي او له بد ژبو کسانو او چاپلوسانو ویزار دي. یو سل نه شپېته کاله پخوا د 1231 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په دریمه نیټه مسلمان عالم او څیړان میر سید حسن مدرس اصفهانی په 13 کلنۍ کې وفات شو. هغه په 1211 هجری قمری کال کې په اصفهان ښار کې وزېږېد او د دینی علومو له مقدماتو او فقه او اصول فقه له زده کولو وروسته یې د خپل وخت له نامتو استادانو علمي ګټه پورته کړه. میر سید حسن مدرس له زده کړو وروسته په خپل زیږن ځای کې تدریس پیل کړ او داسې علمي درجې ته ورسېد چې د دیني علومو عالمان او علمي څیړاندې به د هغه د درس په ټولګیو کې د ګډون لپاره اصفهان ته ورتلل. جوامع الکلام او هغه حاشیه چې د بو علی سینا پر مشهور کتاب شفای لیکلی دی د اسلامي نړۍ د دغه قدرمن څیړان له آثارو څخه ګڼل کیږي. او لنن دولس کال پخوا د 2009 میلادي کال د جنوري په 18 نیټه د غزه پر تړانګي سیهونیس رژیم د پوز د 22 ورځو له سختو حملو او د دغه سیمه د خلکو له مقاومت وروسته سیهونستان د جنگ بندي اعلانولو ته مجبور شول. د سیهونیس رژیم په دغه حمله کې اراده درلوده چې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس له میانزه یوسی او یا یې لږ تر لږه ساز باز ته مجبور کړي، خو له حماس څخه د فلسطینیانو د ملاتړ له دوامه او د سیهونستو پوځیانو په جنایتونو باندې د نړۍ د خلکو له سختو اعتراضونو سره مخامخ شول. تلپات خوشبویی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت درپسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب درپسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یو غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي او کله چې پاک خدای جل اعلی شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلی دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. ما د زهرا کور ته یوسی. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم د ګران لور بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د تلین پښپو ورځو کیو. تاسو ته په دغه لوی غم د تعزیت په وړاندې کولو سره د هغه قدرمنې بیبي د لوړو اخلاقي او مانوي ځانګړتیاو په هکله یوې وینا ته ستاسو پام راغواړو، په دې هیله چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د مدینه په سینه لا د رسول الله مبارک د وصال داغ تازه و، د خدای د رسول او د عالمیانو د رحمت خالی ځای د مدینه آسمان او مځکه ژړوله. هر یو صحابي د خپل ایمان او اخلاص مطابق د رسول الله مبارک د نشتوالي احساس کاوه او سوځېده، خو تر ټولو لوی ماتم د رسول الله مبارک د ګرانې لور بیبي فاطمه زهرا په کور کې جوړو. بیبي زهرا چې پیغمبر ورته همیشه د پلار مور او د خپل زړه ټوټه ویلی وو، هغه زهرا چې له وړوکوالي به یې د پیغمبر په سر د مینې لاس راکشه او د فخر موجودات له سر به یې د جاهلي زمانې غورځولی خځلې پاکولې، هغه زهرا چې کله به پیغمبر د جنت بوی یادولو نو هغه به یې بویوله. دوستانو، نن په لوی غم اخته شوې وه، په داسې مصیبت چې ورځ په ورځ درنېده او علاج یې نه و. دغه دومره بېقرارۍ څه قرار نه و، ځکه چې نه یوازې پیغمبر بلکې پیغام یې هم خلکو په ایرولو کړی و. خو بیبي زهرا سلام الله علیها غوښتل د اسلام په تنې دغه روح د امیرشه لپاره تاند پاتې شي. بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها د رسول الله مبارک له وفات وروسته ډیر لوی مسؤلیت په غاړه درلود. هغه د یو ګل په شان چې د لمر د نشتوالي په وجه مړاوي کیږي، د پیغمبر په فراق کې مړاوي کېده. خو آیا مدینې د پیغمبر نور لزان سره نه درلود؟ بیبي زهرا یو بې ساري مېرمن وه چې ځانګړي خصوصیات یې درلودل، چې هغه یې بیل رسول الله مبارک او حضرت امام علی د دنیا له ټولو سړو او ښځو غوره ګرځوله. د خدای تعالی ګران رسول به فرمایل، فاطمه انسانی حوره ده، ځکه چې د خدای په وړاندې د عبادت په محراب کې ودرېږي، د هغې رڼا پر پرشتو داسې ځلیږي لکه ستوري چې د مځکې په خلکو ځلیږي. خدای تعالی فرمایي، ای زما پرشتو، زما بنده او د بندگانو سردارې فاطمه ته وګورئ چې زما په وړاندې ولاړه ده او د بدن هر اندام یې د خدای له ویرې لړزیږي او د زړه په خشوع سره یې زما عبادت ته مخه کړې ده. تاسو ګوانې سم چې د هغې لارویان مې د دوژخ له اوره وساتم. دوستانو، بیبی فاطمه زهرا د رسول الله مبارک د رحلت د ورځې هر ورځ لا کمزوري کېده. امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي، د پلار جان سوز درد د فاطمه زړه غمجن کړی و، له دې امله جبرائیل به بیا بیا هغې ته ورتله او ورته به یې د پلار د غم تسلی ورکوله. هغه به یې په جنت کې د خپل پلار له مقام او منزلت او له هغو پیښو چې د رسول الله مبارک له رحلت وروسته به د هغه په اولاد راځي خبروله. حضرت علی علیه السلام به هم هغه څه چې جبرائیل به ویل لیکل. حضرت فاطمه زهرا لدې مخ کې هم ل پرشتو سره خبرې کړې وې. ل همدې عمله هغه ته محدثه ویل کیږي. امام جعفر صادق علیه السلام بیا فرمایي، دا رسول الله مبارک لور فاطمه پیغمبره نه و، بلکې محدثه و. فاطمه ته له دې عمله محدثه ویل کیږي چې پرښتې به پرې له آسمانه نازلېدلې او له هغې سره به یې د مریم بیبي په شان خبرې کولې. د هغه قدرمنې بیبي د شهادت په ورځو کې و. زهرای مرزیه د رسول الله مبارک د وفات په وخت د هغې یوازنۍ پاتې لور وه. هغه بیبي په 18 کلنۍ کې چې د څلورو بې مثاله بچیانو مور وه، له دنیا لاړه. د نړۍ د ښځو د سردارې د وجودي اړخونو حقیقي شناخت یوازې امامان کولی شي. بیبي فاطمه سلام الله علیها په اسلامي تاریخ کې یوه بې سارې او بېلګه مېرمنه ده چې په مختلفو ډګرونو کې ځلانده مقام وځلېده. او د دغې عظیمې مېرمنې او با عظمت کوثر شان او منزلت د پیغمبر او اهل بیتو په روایتونو کې بیا بیا بیان شوی دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، پرشتیا چې خدای زما د لور فاطمې زړه او غړي یې تر هډونو له ایمان او یقینه ډک کړي دي، په دې ډول چې د خدای په اطاعت کې جدي ده. همداراز بیبي عایشه له رسول الله مبارک نقل کوي چې د جنت د ښځو سرداران څلور دي، د عمران لور مریم، د محمد لور فاطمه، د خویت لور خدیجه او د مزاحم لور او د فرعون میرمنه آسیه. دوستانو، بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها په عبادت او عصمت کې دی حتی رسیدلې و چې پاک خدای پیغمبر ته په خطاب کې وفرمایل، ای پیغمبره، که ته نوې دنیا مې نه پیدا کوله او که علی نه و ته مې نه پیدا کولې او که فاطمه نه و تاسو دواړه مې نه پیدا کولی. د بی بی زهرا شخصیت، عصمت او طهارت، علم او پوهې، ایمان او اخلاص، بهشتی اخلاق او محمدی تربیت داسې مسائل دي چې هر څومره انسان د پیژندلو هڅه وکړي له لا ډیرو ناپیژاندو رازونو سره مخامخ کیږي او آخر عاجز شي او اعتراف وکړي چې افکار د هغې د فضایلو له درکولو ناتوانه دي. امام جعفر صادق علیه السلام د انا انزلنا فی لیلۃ القدر په اکره چې د قدر سورې په اول کې راغلی فرمایي، للیلنا مطلب بی بی فاطمه زهرا ده او ل القدر مطلب خدای تعالی دی. نو څوک چې هغه شان چې حق یې دی بی بی فاطمه وپیژني، په تحقیق سره د قدر شپه یې درک کړې ده او بې شکه هغې ته فاطمه وویل شول، ځکه چې خلک یې له پیژندلو عاجز دي. په رښتیا سره بی بی فاطمه زهرا څوک وه؟ د هغې عظمت یوازې په دې سبب نه دی چې د پیغمبر لور وه، بلکې د خدای په نزد د هغې قدر او فضیلت و چې پیغمبر یې د هغې لیواله ګرځولی و. پیغمبر اکرم په قیامت کې د بی بی زهرا د مقام په اکله فرمایي، په هغه خدای قسم چې زما ځانې په لاس کې دی، هغه داسې مېرمنه ده چې د قیامت په ډګر به په یوې اوخه سپره تیریږي، جبرائیل به یې ښی لاسته او میکایل به یې کیڼ لاسته او علی به یې مخته او حسن او حسین به یې شاته روان وي. په دغه وخت به د خدای له لورې یو غږ پورته کیږي چې ای مخلوقاتو، سترګې مو پټه کړئ او سرونه مو ښکته کړئ، دا ستاسو د پیغمبر محمد لور او ستاسو د امام علی میرمنه او د حسن او حسین مور دی چې تیریږي. په دغه وخت به بیبي فاطمه له سراته تېره شي او کله چې په جنت کې پښه کېږدي داسې کرامتونه به وویني چې خدای ورته برابر کړي دي. په دغه حال کې به خدای بیبي فاطمه زهرا ته خطاب وکړي: ای فاطمه، له ما وغواړه چې تا ته وبخښم او ارمان وکړه چې په پوره کولو سره یې تا خوشحاله کړه. فاطمه بیبي وایي: ای زما پالونکیه، زما ارمان ته یې او تر دې هم لوی یې. له تا غواړم چې زما مینوال او اطرت په اور کې ونه سوځي. دغه لوړ رتبه او عظیمه میرمنه چې په الهي حکمت بې ساری ایمان او لوړ مقام دی، یوازې د پلار غم نه ناتوانه کوي. د پیغمبر له رحلت څو ورځې وروسته د پیغمبر د سترګو توره او د نړۍ د ښځو سرداره د هغو ظلمونو په وجه د اسلام ځینو مدعیان ورباندې کړی و، په رنزور او ژوبل بدن سره په داسې حال کې چې زوی محسن له زیږېدو مخکې له لاسه ورکړې وه، د بیمارۍ په بسترې پرېوتله. هغه د مدینه په جماعت کې د خپلې بیدارونکې خطبې نه وروسته کله چې د ښار د لویانو له بې مهربانۍ سره مخامخ شوه، کور ته ستانه شوه او بیا یې له هیچ چا سره خبرې ونه کړې. د اهل سنتو او شیعیانو په معتبرو کتابونو کې راغلی دی چې کله چې بیبي زهرا د ناروغۍ په بسترې پرېوته، د مهاجرو او انصارو ښځې پوښتنې ته ورغلې. حضرت زهرا د عیادت په وخت هغوی ته وویل: په خدای قسم، شپه مې سهار کړه په داسې حال کې چې ستاسو له دنیا کرکه لرم او ویزاره یم، ستاسو په سړو غصه یم. هغوی مې وروسته یې له چیوه ازمایل لرې وغورځول. نو څومره بده ده له تیزۍ وروسته سستی او غړندوالی، او څومره بده ده لوبه له جدیته وروسته. تا دا هغه چا خبره ده چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په اکله فرمایلی وو: بیشک چې خدای تعالی غصه کیږي هغه وخت چې فاطمه غصه شي، او راضی کیږي هغه وخت چې فاطمه راضی شي او خوشحاله وي. خود پیغمبر زوانه لور فاطمه بیبی د خدای در رسول په شار کې د پیغمبر د رحلت نه څو میاشتې وروسته زخمی او ستړي د بیماری په بسترې پریوتله، او د مرګ ارمان یې کوه تر دې چې د هغې په فراق د ماشومانو ژړا او فریاد اوچت شو. قدرمنو اوریدونکو، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها په خپل وصیت کې امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب ته فرمایي: ای علی، ما ته د شپې غسل راکړه او کفن میکړه او خاورو ته می وسپاره. هغه وخت چې خلق ویده وی، نه غواړم هغه کسان چې په ما یې ظلم کړی زما په جنازه کې شریک شي. او حضرت امام علی علیه السلام د شپې په تیاره کې له یو څو ملګرو سره په داسې حال کې چې د زهرا یتیمانې چوپتیا ته بلل، د هغې بیبي پاک مړی په نامعلوم ځای کې ښخ کړ. سبا سهار کله چې خلک د پیغمبر د نازولې لور د جنازې لپاره راغلل، د شپې شپې د هغې بیبي له ښخولو حیران شول. یو شمیر کسان په غوسه شول او غوښتل یې چې د بقی قبرونه وسپړي او چې د هغې بیبي مړی راوباسي او بیا پرې جنازه وکړي. حضرت علی په خپلې حیدري، ټینګتیا او بهادرۍ سره د دغه کار مخه ونیوله او خلق خبره شول، په داسې حال کې چې پوهېدل د رسول الله مبارک د زړه ټوټې په وصیت کې څه پیغام درلود. اوس هم د څوارلسو پیړیو له تیرېدو وروسته د بیبي فاطمه زهرا قبر هم هغه شان پټ دی، او د هغوی محبان د حوریه انسیه بیبي د غم او غربت پیغام د هغې په بې نشانه مزار کې لټوي. حضرت امام علی علیه السلام وروسته له دې چې نیمه شپه د بی بی فاطمه د خرخولو لکاره فارغ شو، د پیغمبر قبر ته یې مخه کړه او له سلام او درود وروسته یې داسې چغه کړه: داسې غم مې په زړه کې دی چې له سختوالی مې زړه په وینو ژاړي او ډیر لوی خفګان لرم. څومره ژر زموږ ټوله پریشانه شو او زموږ په منځ کې جدایی راغله. یوازې خدای ته شکایت وکړم، ډیر ژر به دې لور خبر کړي چې څنګه ستا امت د هغې د حق په ترولو یو لاس شول. ټوله کیسه له هغې وپوښته او ورځینې وغواړه. کیدای شي ډیر داسې دردونه وي چې د اور په شان یې په سینه کې خوځیږي. کیدای شي ډیر داسې دردونه وي چې د اور په شان یې په سینه کې خوځیږي او په دنیا کې د ویلو او سپړلو کومه لاره ونه موندله. هغه به یې درته ووایي او خدای به یې فیصله وکړي. بے شک چې خدای تر ټولو ښه فیصله کوونکی دی. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیزې په مناسبت تاسو ټولو ته د تسلیت په ویلو سره د دې پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.